تاسو په خدمت کې حاضرې کو. الله مو مل.
السلام علیکم. وخت په کابل کې د مازیګر څلور بجې شپې. تاسو مخک لا ازادي رادیو څخه اورئ. روانه خبرونه مو تر 15 بجو دوام کوي. د خبرونې په لومړۍ نیمه کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د مهمو موضوعاتو په اړه خبري مطالب اوریدلی شئ. په دویمه نیمه کې دوه اونیزې خبرونې د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو خبرونې درته خپرو. خو د خبرونې پیل په خبرونو کوو چې خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي.
پایل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. افغان ولسمشر وایي د ملي امنیت د سلاکار له پوسټ د محمد حنیف اتمر د استعفا منل سخت کار و. خو د هیواد لوړو ګټو د پام سره د هغې استعفا منظور کړی ده. د کروشیا ولسمشر له افغانستان سره د خپل هیواد د ډیپلوماتیکو او اقتصادي اړیکو پر پیاوړتیا تاکید وکړ. د ایران دفاع وزیر امیر حاتمی په دوه ورځني سفر سوریې ته رسیدلی دی. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر وایي د ملي امنیت د سلاکار له پوسټ د محمد حنیف اتمر د استعفا منل سخت کار و. خو د هیواد لوړو ګټو ته په پام سره د هغې استعفا منظور کړی ده. محمد اشرف غنی چې نن د هغه پر ځای د ملي امنیت د نوي سلاکار حمدالله محب د پیژندنې په غونډه کې څرګندونې کولې، وویل هیواد اتمر ته اړتیا لري.
زما لپاره د یو ملګري او دوامدار همکار استعفا منل سخت تصمیم، خو د هیواد د لوړو ګټو لپاره باید دغه سخت تصمیم نیول شوی وي.
ولسمشر غنی د اتمر استعفا په داسې حال کې مني چې هغه د درې نورو امنیتي ادارو د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو او د ملي امنیت د مشر استعفا وي چې نن هغه ته وړاندې کړې وې رد کړې. حمدالله محب چې په واشنگټن کې د افغانستان سفیر او نن د ملي امنیت د نوي سلاکار په توګه رسمي دنده پیل کړه، وایي چې له خپلو دوستانو او نړیوالو سازمانونو سره به د افغانستان د اړیکو د پیاوړتیا او ټینګښت لپاره هڅې وکړي. د کروشیا ولسمشر له افغانستان سره د خپل هیواد د ډیپلوماتیک او اقتصادي اړیکو پر پیاوړتیا تاکید وکړ. د اجرایه ریاست له خوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د کروشیا ولسمشر کولیندا گرابار کیتاروویچ د غژمنه له اجرایه رئیس عبدالله سره نن په کتنه کې وکړه. د خبر پاڼې له مخې دواړو مشرانو د غرض د افغانستان د سولې د انتخاباتو په افغانستان کې د سولې او امنیت د ټینګېدو لپاره د ترهګرۍ په وړاندې د سیمه ییزې همکارۍ او د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د استراتیژي او په افغانستان کې د سولې او امن د ټینګېدو پر روانو هڅو کې د کروشیا د سرتیرو د رول په اړه خبرې وکړې. د یادونې وړ بولو چې په اوس وخت کې په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ماموریت کې د کروشیا له سلو زیات سرتیري ونډه لري. په ختیځ کې د پولیسو د 202 شمشاد صحوي زون قمندانۍ په ننګرهار او کونړ ولایتونو کې د هوایي بریدونو په ترڅ کې د داعش د دوو قمندانانو په ګډون د دې ډلې د 14 وسله والو د وژل کېدو او درې نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. له دغې قمندانۍ څخه نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې تېره ورځ مازدیګر د بهرنیو ځواکونو بې پیلوټه الوتکې د ننګرهار ولایت په غنیخیل ولسوالۍ کې هوایي برید وکړ چې په ترڅ کې د داعش د یوه قمندان مسافر په ګډون درې وسله وال وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د نړیوالو ځواکونو د بې پیلوټه الوتکې په یوه بل برید کې چې تیر مازدیګر د کونړ ولایت په څوکۍ ولسوالۍ کې وکړ، د یاسین په نوم د داعش د یو قمندان په ګډون لس داعش وسلوال وژل شوي دي. د خبر پاڼې له مخې په دغو بریدونو کې د داعش ډلې یو شمېر وسلې او مهمات هم تخریب او له منځه وړل شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تر راتلونکې یوې اونۍ پورې به د کابل بانک د پخواني رئیس شیرخان فرنود د مړینې څرنګوالی روښانه شي. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار وحید مجرون نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د یوه ځانګړي طبي ټیم لخوا څېړنې پیل شوي تر څو معلومه کړي چې د ښاغلي فرنود د مړینې اصلي علت څه دی. افغان امنیتي چارواکو ویلي چې شیرخان فرنود د جمعې په ورځ په بګرام کې د زړه د حملې له امله ساه ورکړې ده، خو د هغه د کورنۍ غړي وایي چې په دې اړه شک کوي، ځکه د بګرام زندان مسؤلینو په دې اړه ضد نقیدې څرګندونې کړي دي. شیرخان فرنود د کابل بانک د 900 میلیون ډالرو د ورکیدو په تور په 2010 میلادي کال کې محاکمه او په 50 کلونو بند محکوم شوی و چې وروسته په 2014 میلادي کال کې د ولسمشر غنی د حکم له مخې د کابل بانک دوسیه د دوهم ځل لپاره وڅېړل شوه او محکمې نوموړی په 10 کلونو بند او د 340 میلیون ډالرو په ورکولو محکوم کړ. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د همدې سیمه نړۍ څو خبرونه. د ایران دفاع وزیر امیر حاتمی په دو ورځنی سفر سوریه ته رسیدلی دی. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې نوموړی به په دې سفر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکارۍ ته پراختیا ورکړي. دمشق ته له رسیدو سره سم حاتمی ویلي چې دوی هیله مند چې د سوریې په بیا رغونه کې مثبت رول ولوبوي. د روسیې تر څنګ ایران د سوریې په اوه کلنه کورنۍ جګړه کې د ولسمشر بشار الاسد کلک ملاتړ کړی دی. په دې جګړه کې په سلګونو زره کسان وژل شوي او په میلیونونو نور هم خپلو سیمو پرېښودو ته اړ شوي دي. د ایران نیمه رسمي خبري آژانس تسنیم خبر ورکړی چې حاتمی به د سوریې له لوړپوړو پوځي او سیاسي چارواکو سره د سیمې د وروستي وضعیت د تروریزم په وړاندې د ګډو اقداماتو او د تهران او دمشق ترمن د پوځي همکاري د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې وکړي. د ایران د ایرنا دولتي خبري آژانس د خبر له مخې د ایران دفاع وزیر به دغه راز له ولسمشر بشار اسد سره هم وګوري. سوریې ته دغه سفر په داسې حال کې کیږي چې د سوریې حکومت پلوه ځواکونه پر شمالي ادلب ښار چې د یاغي وسلوالو وروستی سنګر د پوځي عملیاتو پیلېدو ته تیاری نیسي. امریکایي سناتور جان مکین د یو اتیا کلونو په عمر پرون سا ورکړه. جان مکین شپږ دورې د امریکا په سنا جرګه کې د اریزونا ایالت استازیتوب کړی دی. نوموړی چې د مازغو په سرطان اخته و پرون د امریکا په وخت پرون مازدیګر څلور بجې شاوخوا څلور بجې سا ورکړه. د مکین د ناروغۍ له څرګندېدو وروسته د جمهور پال او ډیموکرات ګوندونو غړو یو شان د مکین ستاینې وکړې، خو ولسمشر ټرمپ پرې لفظي انتقادونو ته دوام ورکړی و. خو د مکین د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته ولسمشر ټرمپ په یو بیان کې ولیکل چې د سناتور جان مکین له کورنۍ سره ژوره خواخوږي کوي. په خوانی ولسمشر باراک اوباما چې د 2008 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې جان مکین ته ماتې ورکړې وه، ویلي چې موږ ټول د ده پوروړي یو.
خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واورېدل. وړاندې د خبرونې په دوام کې د دې موضوعاتو په اړه تفصیل اوریدل شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د هیواد لوړو ګټو ته په پام سره یې د محمد حنیف اتمر استعفا منظوره کړې ده.
زما لپاره همکار استعفا منل سخت تصمیم، خو د هیواد د لوړو ګټو لپاره باید دا سخت تصمیم نیول شوی.
د همدې موضوع په اړه د افغانستان د نوې ملي جبهې له مشر سره مهم مرکه کړي چې هغه به هم درته خبره کړو. د سولې ولسی حرکت غړي وایي د افغانستان په مختلفو ولایتونو ولسوالیو کې د دوی سره د خلکو یو ځای کېدل سولې ته د رسیدو په لار کې د دوی هیلې زیاتې کړي دي. او په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د ایران دفاع وزیر امیر حاتمی په سوریه کې د یو ټاکل شوي چې هلته به د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو په اړه بحث وکړي. او په دویمه نیمه کې دوه اونیزې خبرونه در تخبرو. رازو د خبرونه لومړی مطلب ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د هیواد لوړو ګټو ته په پام سره یې د محمد حنیف اتمر استعفا منظوره کړې ده. محمد اشرف غنی چې د یکشنبې په ورځ د ملي امنیت د نوي سلاکار د پیژندنې په غونډه کې خبرې کولې، وویل هیواد حنیف اتمر ته اړتیا لري. تېره ورځ د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر استعفا ورکړه او پر ځای حمدالله محب د ملي امنیت د سلاکار په توګه په دنده وګمارل شو. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای که څه هم د حنیف اتمر د استعفا منل ورته یو سخت کار و، خو په خبره یې د هیواد لوړو ګټو ته په پام سره دغه تصمیم نیولی. محمد اشرف غنی چې د یکشنبې په ورځ یې د ملي امنیت د نوي سلاکار د معرفي کېدو په غونډه کې خبرې کولې، وویل چې له ښاغلي اتمر نه به په نورو برخو کې استفاده وسي.
باید ووایم چې زما لپاره د یو ملګري او دوامدار همکار استعفا منل سخت تصمیم، خو د هیواد د لوړو ګټو لپاره باید دغه سخت تصمیم نیول شوی و. جناب اتمر صاحب د خدمتونو قدردانی کوو. اتمر صاحب د هیواد په مختلفو برخو کې زیات زحمت ویستلی دی. هیواد اتمر صاحب ته ضرورت لري او په نورو برخو کې به انشاءالله تعالی ورڅخه استفاده وشي.
تیر ورځ د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر لخپل دند استعفا وکړه. د نوموړي لخوا په یو بیان کې چې پرون شنبه د ملي امنیت شورا ویان قادر شاه ازادي راډیو ته استولې، د استعفا لاملونه له څو میاشتو راهیسې د سولې او امنیت د ټینګښت، ملي اجماع، ملي یووالي، ښه حکومتولۍ، سیاسي مدیریت، انتخاباتو او له سیمې او نړۍ سره د اړیکو د ټینګولو، د څرنګوالي پر مسایلو، د حکومت د مشرتابه له چلند او سیاستونو سره جدي اختلافونه په ګوته سوي دي. په ورته وخت کې د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي، د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک، د ملي امنیت عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزي هم استعفا ورکړی دي. خو د جمهوري ریاست په ویبپاڼه کې راغلي چې محمد اشرف خاني د دوی استعفای منظور نه کړی او نه یې غوښتل چې خپل دندو ته دوام ورکړي او د امنیتي وجه د ښکېدو په هدف یې لازمي لارښوونې ورته وکړي. د یادونې ده چې دوه میاشتې مخکې د ولسمشر غني د ټیم یو بلې مخکښې څېرې، د افغانستان د مالي وزیر اقلیل حکیمي، هم له خپلې دندې استعفا وکړه. د افغانستان د ملي شورا د دواړو خونو اداري پلاوی وای چې لوړ پوړي حکومتي چارواکي په حکومت کې دننه اختلافونه استعفا ته اړ باسي. د دوی په وینا په اوسنیو شرایطو کې په یو وخت کې د څو تنو لوړ پوړي چارواکو، هغه هم د امنیتي ارګانونو د مسؤلینو، استعفا د هیواد په ګټه نه دي. د مشرانو جرګې دوی مرستیال آصف صدیقي وای چې په حکومت کې پراخ کورنۍ اختلافونه په غزنی ښار د طالبانو ډلهیزه او په کابل کې د لوی اختر په لومړۍ ورځ ارګ او ورته چیر مسیمو باندې راکټي حملې ممکن د دغو استعفاو لاملونه وي. حمدالله محب چې له دې مخکې د امریکا په متحده ایالاتو کې د افغانستان سفیر ووایي، له دوستانو او نړیوالو سازمانونو سره به د افغانستان اړیکې د پراختیا او ټینګولو لپاره هڅې وکړي. هغه وای د ملي امنیت شورا کارونه له دوستانو او نړیوالو سازمانونو سره د افغانستان د ستراتیژیکو اړیکو پالل دي. زموږ لومړیتوب د افغانستان ملي ګټې وي. څرنګه چې مې د سفارت په وخت کې دغه تضمین کړی، زما زیاته هڅه به دا وي چې په دغه نوې دنده او مسؤلیت کې اړیکې نورې هم پیاوړې کړم. د ملي امنیت شورا د افغانستان په حکومت کې یو مهم امنیتي ارګان دی چې د بېلابېلو امنیتي مسایلو ترڅنګ له هغو هیوادونو سره چې افغانستان ورسره ستراتیژیکي او امنیتي اړیکې لري اړیکې مدیریت کوي. حکومت تر اوسه د حنیف اتمر د استعفا لامل نه دی په ډاګه کړی، خو د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صافی ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید د حنیف اتمر او ورته د نورو چارواکو د استعفا لاملونه له ملت سره شریک کړي، څو ولس له هرې مهمې پریکړې خبر شي.
اوریدونکو، تاسو موږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. بیا هم په همدې مسلې کې تمکیو. د نوې ملي جبهې مشر انور اخلاق هدي وایي ولسمشر او محمد حنیف اتمر باید د خپلو اختلافاتو په اړه ولس ته وضاحت ورکړي. له ښاغلي هدي سره مې د همدې موضوع په اړه مرکه کړې چې نوموړی په سر کې د ښاغلي حنیف اتمر د استعفا د دلایلو په اړه غږیږي.
فکر کوم چې رئیس جمهور له څلور واړه امنیتي مقاماتو عمده مسؤلین نه غوښتي وو چې بلا قید شرط استعفا وکړي، او دا موضوع په پاتې غزنی غنارامي په غزنی کې و، او د اختر باول ورځ کوم حادثه سلته په کابل کې اوسه په دې اعتبار باندې تاسو وا چې د دې نور سیاسي مسایل هم څه په دې کې سره اوسي شامل وي چې خو دا چې ښکاری چې رئیس جمهور د دې عواقب سره نو سنجولي، او مغه وسی نن مثلا د درې نور نفرو استعفا و نه منله، د اتمر صاحب استعفا و منله، ولې خو په کوم وخت صاحب صاحب سره معرفي کوو، نو هلته یې داسې ښکاره کړې چې اتمر صاحب پیسه کې ښې خبرې چې ده وکړلې، ولې متاسفانه دا خبرې وکړلې چې ملي ګټې مجبورۍ چې زه دغه استعفا ومنم.
ډاکټر صاحب، دغه مسلې ته تاسو اشاره وکړه چې ولسمشر ویل چې د ملي ګټو لپاره د حنیف اتمر استعفا په نظر کې نیولو سره دغه استعفا ومنله او دا استعفا ضروري هم وه. که لږ وضاحت ورکړئ، ستاسو له نظره کوم عمده مسایل وو چې مشخصا ولسمشر او د ښاغلي اتمر ترمنځ په هغې باندې اختلافات موجود وو چې اوس دواړه لوري په یو شکل، ښاغلي اتمر هم وایي چې د ملي مسایلو په سر له مشرتابه سره جوړ رانغی او نظر د اختلاف وو، او اوس ولسمشر هم دا خبره کوي؟
په دغه سې توضیحاتو باندې له ملت سره یو جفاف اتمر صاحب باید خلکو ته ووایي چې د اختلاف له رئیس جمهور سره څه شی دی، او رئیس جمهور باید خلکو ته ووایي چې کوم ملي ګټې وې چې د هغو د تحقق لپاره د اتمر صاحب لرې کېدل یا استعفا منل څه د یو هغه کار و ضروري کار و. متاسفانه رئیس جمهور داسې آزاد هغه ته اجازه نه ورکوي چې هلته خلک وشي مطبوعاتو نه پوښتنه وکړي دا کوم پوښتنې وي. دا باید زمونږ حد پورې ارتباط و هغه نه کړي پاتې نه شي. چې زه فکر کوم چې د دوی ترمنځ څه هغه اختلافات دي، دوی باید ښکاره خلکو ته ووایي دا یو دیموکراسي دا یو آزاد مطبوعاتي خلق جواب دی حکومت مامورین باید جوابگو خلق ته وسیږي باید خلق ته معلومات ورکړي.
ډاکټر صاحب روسي پښتنه میدا کوله چې اوس چې خاغلی اتمر استعفا وکړه او تاسو هم به تر پوهیږي چې انتخابات هم نږدې دي د جمهوریت ریاست، نو څه فکر کوي چې حنیف اتمر به له کومې اجنډا سره سیاست ته ور داخليږي؟
دا کوم خط کې لیکلي دي خو په ټول صحافت کې رئیس جمهور سره مخالف وو، منطقوي ساحه کې مخالف وو، د سولې په ساحه کې، ملي وحدت په ساحه کې سره مخالف وو، نه پوهېږم د بین المللي ساحه کې سره مخالف وو، خیر په کومه ساحه کې سره هغه وي موافق وي او څنګه کېدای شي چې په دې ټولو ساحو کې سره مخالف وي چې بیا څه د څلور کاله هغه وکړي؟ یعنی لازم ده چې دوی دا خبرې خلکو ته توضیح کړي په اصطلاح، یعنی د دوی دا دین دی، د دوی مسؤلیت ده خلکو ته دا موضوع څه توضیح کړي چې رئیس جمهور فکر څه ده، د ده فکر چیرته دوی تقابل ده، چیرته دوی اختلاف ده، او کوم یو په حق باندې یا خپل ملت ته څه حق ورکړي، د هغوی قضاوت کې کوم یو په حق باندې ولاړ دی.
د افغانستان د نوې ملي جبهې مشر انور الحق هدي و.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
مننه چې ازادي رادیو ته واګي استو. اوس هم د سولې په تړاو یو موضوع. د سولې د ولسی حرکت غړي وې د افغانستان په مختلفو ولایتونو او ولسوالیو کې د دوی سره د خلکو یو ځای کېدل سولې ته د رسیدو په لار کې د دوی هیلې زیاتې کړې. دغه کاروان ویان بسم الله وطن دوست نن ازادي رادیو ته ویل چې دوی نن د بغلان ولایت په دوشي ولسوالۍ کې د سلګونو کسانو سره یو راټولېدنه لري. د سولې ولسی حرکت غړي دوه ونې وړاندې د سولې پیغام رسولو په هدف له کابل څخه پلی د بلخ په لور روان شوې دي. تفصیل د واصل وسال پراپور کې.
د سولې ولسی حرکت غړي په یبلو او تناکو په خو د لزګونه کیلومتره پلی مزل وروسته د بغلان ولایت دوشي ولسوالۍ ته ورسېدل. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست د یک شنبه پر ورځ ازادي رادیو ته ویل چې د سولې ولسی حرکت یو شمېر غړي که څه هم د لارې په اوږدو کې د سختو روغتیایي ستونزو سره مخ شول خو بیا هم له خپل کړي هوډه لاس په سر نه شول. نوموړی وایي د لارې په اوږدو کې له دوی سره د خلکو یو ځای کېدل د دوی په زخمونو د مرهم او پټۍ د لګولو په معنا دي چې سولې ته د رسېدو لپاره د دوی هیلې ژوندۍ ساتي.
اوس د بغلان د دوشي ولسوالۍ په مرکز کې، د کابل په شکردره ولسوالۍ کې، د کابل میربچکوټ ولسوالۍ کې، د کابل په کلکان ولسوالۍ کې، د کابل په قرباغ ولسوالۍ کې، همداراز د پروان په مرکز کې، د پروان په جبل سراج کې، د پروان په سالنګ کې، همداراز د بغلان په خنجان ولسوالۍ کې، د اوس د بغلان په دوشي ولسوالۍ کې، په دغو سیمو کې زرګونو کسان زموږ سره په غونډو کې برخه اخیستې. د هغوی ټولو زموږ ملاتړ اعلان کړی دی. هغوی هم له جګړو ستړي دي. هغوی هم د سولې غوښتونکي دي، سوله غواړي.
د ښاغلي وطن دوست معلوماتو له مخې سبا به دوی د بغلان مرکز پلي خمرې ته ورسیږي او له غزای به د سولې له پیغام سره د بلخ په لور حرکت وکړي. دغه په خبره کسه هم د دوی د سفر پای نه معلوم ده، خو پلان لري چې له بلخ وروسته خپل هرات ولایت ته لاړ شي. د هلمند د سولې ولسی حرکت په نوموړي ولایت کې له یو میاشتنی پرلت وروسته د کابل په لور خوځېدل او د هلمند کابل لارې پلی تکړه چې د خلکو لپاره هرکلی سره مخ شوه. دغه حرکت غړو په کابل کې دوه میاشتې تیرې کړې او په دغه موده کې د امریکا، روسیې، ایران، پاکستان او په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفترونو مخې ته خیمې ووهلې او په سمبولیکو حرکتونو او لیکونو سره له دوی نه وغوښتل چې د افغانستان له سولې نه ملاتړ وکړي. له دې وروسته د دغه حرکت غړي د اګست میاشتې په لسمه نیټه یبل پخې له کابل نه د بلخ په لور خوځېدل چې د دغه ولایت خلکو ته هم د سولې پیغام ورسوي. د مدني فعال همیرا ساقب په خبره د خلکو لخوا د دغه حرکت ملاتړ د خی چې نور افغانان له جنگ ستړي شوي او سوله غواړي. دا وایي د خی چې افغانان له جنگ او نامنې او نسومره ستړي شوي او سولې ته لیواله دي. ټول خلک له دوی سره دي او موږ غواړو له دې لارې د جګړې ښکېلې خواوې سولې ته راوبولو او ورته وایو چې نور خلک له جنگ ستړي شوي او سوله غواړي.
مردم افغانستان د جنگ خسته شدن و صلح میخواهند.
طالب ویان ذبیح الله مجاهد د سولې د ولسی حرکت په اړه ازادي راډیو ته ویلي وو چې که ځوانان سوله غواړي نو خپل غږ د امریکایي مرکزونو مخې ته اوچت کړي. خو اغلی ثاقب وایي له دواړو لورو غواړي چې سوله وکړي، څو نور افغان میرمنې کونډې او ماشومان یتیمان نه شي او میندې د خپلو زمونو په غم ونه کړېږي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان دفاع وزارت وایي نه یوازې په هیواد کې دننه بلکې له هیواده بهر تروریستي ډلې او افراطیت د خپل هیواد د امنیت پر وړاندې ګواښ ګڼي. د یاد وزارت ویاند غفور احمد جاوید نن ازادي راډیو ته ویل افغانستان ته اکثره جنګیالي له پاکستانه راوړي، نو ځکه که په پاکستان کې کومه تروریستي ډله فعاله کیږي دا به د افغانستان په وضعیت هم اغېز ولري. دفاع وزارت دا څرګندونې له هغې وروسته کوي چې په افغانستان کې او بخې په پاکستان کې یو شمیر ملتپاله سیاسي ګوندونو پښتون میشته سیمو ته له سوریه او عراق څخه د داعش ته لیکت خبرداری ورکړی. یوسف خان زدران د موضوع په اړه نور حال لري.
په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش له فعالیتونو وروسته په پاکستان کې ملتپاله سیاسي ګوندونو د افغانستان سره په گاوند بلوچستان او پښتونخوا کې هم د داعش جنګیالیو د ځای پر ځای کېدو خبر ورکړی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي دا چې جنګیالي تل له پاکستانه راوړي دا کار به د افغانستان پر وضعیت هم ناوړه اغېز وکړي. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا وخت افغانستان له پاکستان سره پر پوله په ځینو سیمو کې ستونزې لري، خو په خبره یې افغان لوری د خپلو پولو د ساتلو لپاره ټول امکانات په کار اچوي.
ټول هغه څه چې مثلا دغه د افغانستان ثبات وخت یا مثلا او دا خبره ده دا اوس مثلا دغه مدرسو څخه هغه څخه د افغانستان ته ترورستان وایي انتقال د غزنی جګړې ښه بېلګه ده. همداسې نور نور یعنی ټول هغه څه چې هغه د سیمې او د هېواد د ټولو د بې ثباتۍ لامل ګرځي هغه افراطیت او ترهګري ده هغه یو ګواښ دی.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمد خان اڅکزي ویلي هڅه کېږي چې په عراق او سوریه کې مات شاوخوا 40,000 داعش جنګیالي بلوچستان او پښتونخوا ته راولېږدول شي. د پاکستان پوسټ خبرداري ورکړې چې که پردي جنګیالي قبایلي سیمو ته راوستل دوی به یې پر وړاندې ودرېږي. د تا هم ویلي چې د بلوچستان خلک به پرې نږدې چې داعش وسلوال د دوی له سیمو په افغانستان کې جګړې وکړي. په ورته وخت کې د پوځي چارو کارپوه عتیق الله مرخیل له افغانستان سره په نږدې پولو کې د طالبانو پر ځای د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو ځای پر ځای کول د پاکستان نوې لوبه ګڼي. خو دا چې د ممکنه ګواښ د ختمولو لپاره افغانستان ته څه کول په کار دي ښاغلی مرخیل په اړه وایي
او مخامخ سره وګورئ چې په پاکستان باندې فشار راځي. په پاکستان کې تر حاضر لبین الله نشي، په افغانستان کې لبین نه دي. دوی په دې باندې باید دا مملکتونه قانع کړي. او دویمه خبره دا ده چې دا مملکتونه په دې قانع کړي چې زموږ وسلوال پوځ زموږ امنیتي دفاعي قوتونه تکړه
دی. وی افغان حکومت باید وی خوسی او سرلوس یې پر وړاندې لازم اقدامات وکړي. ښاغلی مرخیل وایي د افغانستان خلاصې پولې په دې برخه کې یوه لویه ستونزه ده چې باید د دغې تشې د ډکولو لپاره ځواکونه ډیر او لا مجهز کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
یو شمیر سیاسي ګوندونه وایي په انتخاباتي نظام کې د بدلون راوستلو لپاره به له حکومت سره د یوې کمیټې په جوړولو هوکړه وکړي. د افغانستان د ملي وحدت ګوند غړي محمد ناطقي ازادي راډیو ته ویل چې له ولسمشر غني سره د انتخاباتو په تړاو د تیرې شپې ناستې کومه نتیجه نه درلوده. تفصیل د ناجیه صافی په ریپورت کې.
د افغانستان جمهوری ریاست د سیاسي ګوندونو او حکومت ترمنځ د ګډي کمیټې د جوړولو خبره په داسې حال کې کوي چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ته یوازې 15 ورځې پاتې دي. جمهوری ریاست وایي دغه کمیټه به د سیاسي ګوندونو او حکومت ترمنځ اختلافي نظرونو ته حل لار ومومي. د افغانستان د ملي وحدت ګوند یو غړي محمد ناطق د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د ګډي کمیټې جوړول د حکومت یو غوښتنه ده، خو خبره ای که دا کمیټه یو ورخیزه وین د سیاسي ګوندونو لپاره به پریکړې د منلو نه وي.
مذاکره دیشب نتیجه نه داشتن، گفتین کی کمیټه
د تیر شپې ناست کوم نتیجه نه درلوده او مونږ ویل چې کمیټه باید د ګوندونو د غوښتنو په اساس جوړ شي. سیاسي ګوندونه څلور مهمې غوښتنې لري او تر اوسه یې په دې مسلې ټینګار کړی چې باید د غوښتنې وڅېړل شي او عملی بڼه خپل کړي.
په ورته وخت کې په دې اړه د جمهوري ریاست په خبر پاڼه کې راغلی چې ولسمشر غنی سره د سیاسي ګوندونو د تیر شپې په ناسته کې د پریکړه وشو چې د حکومت او سیاسي ګوندونو یو ګډ کمیټه جوړ شي. دا کمیټه به د سیاسي ګوندونو د وړاندیزونو او د انتخاباتو د نیټې او مهال ویش په اړه هم طرح وړاندې کړي. خو محمد ناطقي وایي ولسمشر سره د سیاسي ګوندونو د تیر شپې په ناسته کې بحثونو کومه نتیجه نه درلوده او دوی یو ځل بیا د خپلو غوښتنو په منل کېدو ټینګار کوي. د انتخاباتي نظام بدلون، د سیاسي ګوندونو له لوري د انتخاباتو پر شفافیت څارنه او د نوملیکنې بهیر باطلول د سیاسي ګوندونو او سیاسي جریانونو له مهمو غوښتنو څخه شمیرل کیږي. دا چې دغه ګډه کمیټه کله جوړیږي او آیا د سیاسي ګوندونو غوښتنې به ومنل شي او کنه، ومو غوښتل چې د جمهوري ریاست نظر هم ولرو. خو د جمهوري ریاست د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی په دې اړه لسه ویلو ډډه وکړه. خو یو شمیر سرونکي بنسټونه بیا وایي د انتخاباتو نیټې ته په پام د سیاسي ګوندونو غوښتنې غیر قانوني او له منطقه لرې دي. کیفایا د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ مشر محمد نعیم ایوب زاده په دې اړه وویل:
در مرحله انتخاباتي کې مو قرار داریم فعلا فرمان
موږ د محل د انتخاباتو په درشل کې یو فرمان توشي شو او دغه فرمان د پلي کېدو په حال کې دی. دا نو حقوقي منطق اجازه نه ورکوي چې په دې برخه کې تعدیلات راوستل شي. د دې لپاره چې د سیاسي ګوندونو وړاندیزونه په پام کې ونیول شي، هیڅ ډول کمیټه به اغېز ونه لري. دا ډول ناستې پرته د وخت له ضایع کولو بله کومه ګټه نشي لرلی.
ښاغلی ایوب زاده ټینګار کوي چې جمهوري ریاست د تخنیکي لارښوونو پرته نشي کولای چې له ګوندونو سره توافق وکړي.
د اروزګان ولایت سیمه ییز چارواکي خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې به 1318 ټنه غنم پر اړمنو خلکو وویشل شي. تفصیل د شریف الله شرافت پر راپور کې.
د هندستان هیواد لخوا دغه مرسته سوي غنم چې په خړو بوروي کې بسته دي په ترینکوټ ښار کې دولت په یو ګودام کې ځای پر ځای کړي دي. خو د دغه ګودام مخې ته له وړاندې سلګونه کونډې میرمنې یتیمان جګړه وچکالی ځپلي په تمه ناستې چې مرستې ترلاسه کړي. خو دا لا تر اوسه معلومه نه ده چې دوی ته به ورسیږي او که نه، او که به یې زورواکي ترې یوسي، ځکه اروزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې وچکالی او جګړو سخت ځپلی او خلک یې دغه ډول مرستو ته ډېر اړتیا لري. د اروزګان مرستیال والیا تاولا پزلي د یادې مرستې د ویش پر مهال ازادي راډیو ته وویل چې د هندستان هیواد لخوا دغه مرسته سوي غنم به په مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ کې پر جګړه ځپلو وچکالی ځپلو د وطن څخه د دفاع په خاطر د وژل سوو پولیسو پر کورنیو یتیمانو او نورو کونډو باندې وویشي.
د دوست هیواد هندوستان د خوانه چې کومه تحفه افغانستان ته ورکول شوې وه، بیا د اروزګان کومه سهیمه چې وه غنم موږ ته دلته رارسېدلي دي او نور د پولیسو پلیو کې چې شهیدان شوي دي او خپل سرونه نظرانه کړي دي، د خلکو د خدمت په بدل کې خپل سرونه ورکړي دي، د هغوی کورنیو سره همدارنګه د جنګ نه متضرره شوي جنګ ځپلي هغوی کورنیو سره موږ د 100 کیلو ګرامه په اندازه کومک.
له دې سره په اروزګان ولایت کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې د ځایي ادارې مسؤل سمت الله فیض وایي دغه مرسته سوي غنم چې 1318 ټنه دي په وطن کې د دفاع په خاطر د وژل سوو پولیسو له کورنۍ سره به 200 کیلوګرامه او نورو کورنۍ ته به 100 کیلوګرامه ورکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع د ایران دفاع وزیر امیر حاتمی په سوریه کې د ټاکل شوې چې هلته به د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو په اړه بحث وکړي. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکل وړاندې کوي.
د ایران د دفاع وزیر امیر حاتمی نن د یو دوه ورځني سفر په مخه سوریه ته ورسید او په پام کې لري چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا خبرې وکړي. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې حاتمی نن دمشق ته له رسیدو سره سم وویل د هیله من دی چې ایران به د سوریه په بیارغونه کې اغیزمن رول ولوبوي. تسنیم د ایران نیمه دولتي خبري اژانس راپور ورکوي چې حاتمی به د سوریه له جګپړو دفاعي چارواکو او سیاسي مشرانو سره په سیمه کې د وروستیو پرمختګونو، د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي همکاری د پراختیا او د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې په اړه خبرې وکړي. د ایرنا خبری آژانس د راپور له مخې حتمی به له ولسمشر بشار اسد سره هم وګوري. د ایران دفاع وزیر وروسته له هغه دمشق ته سفر کوي چې د سوریې حکومت په ډیرو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو جرړې ایستلې دي او په دې هیواد کې جریانات تر ډیره د ولسمشر اسد په ګټه بدل شوي. دا په داسې حال کې ده چې د سوریې د حکومت پلوي ځواکونه د دې هیواد په شمال لویدیځ ښار ادلب کې چې د وسلوالو مخالفینو وروستی سنګر ګڼل کېږي د پراخو عملیاتو لپاره تیاری نیسي. متحد ایالات د هغو وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي چې د ولسمشر اسد د حکومت پر ضد جګړه کوي. تېره اونۍ د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن پر مسکو غږ وکړ چې په جګړه ځپلې سوریه کې د ایران د پوځي حضور په پای ته رسولو کې مرسته وکړي. ښاغلی بولټن د پنجشنبې په ورځ په ژنیو کې له خپل روسیال نیکولای پاتروشف سره تر کتنې وروسته وویل دواړو پر یو لړ هغو اقداماتو هم خبرې وکړې چې په سوریه کې د ایران پوځي حضور پای ته رسولی شي. د بولټن او پاتروشف له لیدنې مخکې د روسیې د بهر نوی چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف ویلي و له سوریې څخه د ایراني ځواکونو پر وتلو ټینګار د متحدو ایالاتو د هغو پراختیا غوښتونکو نیتونو انعکاس دی چې غواړي پر ټولو خلکو خپله عقیده وتپي او ورته ووایي چې ښه او بد کوم دي. ایران د روسیې تر څنګ د سوریې په اوه کلنه کورنۍ جګړه